السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم دغه پروګرام تاسو ته د ازادي راډیو له لارې خپرېږي چې تر پنځو بجو به دوام کوي او په دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکي پروګرام لرو خو لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړې ده په مهمو راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر نن په یو غونډه کې چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې لپاره جوړ شوی وویل دغه هیواد لکه څنګه چې د خبره کمونیزم مات کړی د تروریزم په وړاندې جګړه کې به هم بریا خپل کړي د ولسي جرګې رئیس هم ویلي روسیا په افغانستان کې د مداخلې فکر لري نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته احمد شیبر وایي پکې اوري ماسکاو دا تورونه رد کړل چې د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزې کې د انټرنیټ له لارې مداخله کړې ده پولیسو په قرغزستان کې د حزب التحریر د منع شوي اسلامی ډلې اته مشکوک غړي نیولې دي د افغانستان خبرونه لمړی اورو چې رحمت الله افغانی وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر وایي افغانان څنګه چې کمونیزم مات کړي همدارس به تروریزم هم لپ خو وغورځوي د ولسي جرګې رئیس وایي د روسي اوسنی واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي او ټاکل شوی د نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف دوه اړخیزه غونډه جوړه شي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همدارس به تروریزم هم لپ خو وغورځوي محمد اشرف غنی چې نن یې له افغانستانه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو په 28مې کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله د ښاغلي غنی په خبره اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نوم جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغامونه ورکړي اوسنۍ مبارزه هماغه رنګه چې د کمونیزم مقابل کې وه نن د تروریزم مقابل کې ده
بلخوا د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی چې د دولت اوسنۍ وسلوال مخالفین له جهاد او مجاهدینو سره هیڅ تړاو نه لري د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد لماتې اتیش کاله تیریږي خو د روسیې اوسنی واکمنان له هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي عبدالروف ابراهیمی چې نن یې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نمانځغونډه کې وینا کوله وویل په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د مداخله کوونکو هیوادونو لپاره لویه تجربه ده او باید څوک یې تکرار نه کړي
لبد مرغه د روسیې اوسنی واکمنان لا 28 کاله تیریدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنې فکر لري او د طالبانو لړل په ملاتړ غوړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړې کړي چې دا په یو ډول د خلکو حکومت کمزوري کوي
په دې وروستیو کې دا راپورونه خبره سوي چې روسیا له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي ټاکل سوی نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوه اړخیزه غونډه جوړه شي د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د ګډون په هدف د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی
تاکل شوی چې نن یو دوه اړخیزه ناسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې جوړه شي چې په دغه دوه اړخیزه ناسته کې به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه خبرې وشي چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او ثبت او راجستر نه دي هلته
ښاغلی میاخیل زیاتوي چې سبا به د افغانستان پاکستان او یو ان سیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه هم جوړه شي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا وکړه او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه استعفا ومنله د روسیې دوه کرملین پلاوه وکیلانو د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار ښکاره دفاع وکړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته تر دې استعفا وکړه چې د سپینې ماڼۍ چارواکو ته دغه تماسونو په اړه سم معلومات نه ورکړي چې په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره نیولې وو فلین پرون ناوخته استعفا وکړه او ویل چې دغه ټلیفوني مکالمو په اړه بشپړ معلومات نه وړاندې کړي چې په دسمبر کې په امریکا کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلاک سره شخېدلی وو د روسي په مشانو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کانستانتین کوزاک یوف په فیسبوک کې لیکلی دی چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لری کېدل تر یوې ویرې ورهاخوا خبره ده. د امریکا د استازو د روسیې د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف بیا ویلي چې فلین هدف شوی نه دی، د امریکا او روسیې اړیکې هدف ګرځېدلې. د نوموړي په وینا دا لومړی ګام دی او اوس په خپله ټرمپ هدف ګرځي. روسیې دا رد کړه چې دغه هیواد د رسنیو او انټرنیټ له لارې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید امانوئل ماکرون پر ضد هڅې کړې دي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دا بې معنا تورونه دي چې روسي چارواکي څوک پرې تورنوي. د نظر پښتنو له مخې د ماکرون ګوند د مارین لی پین په مشۍ په شي اړخ ګوند پسې دوهم ځای لري، خو ماکرون وایي چې ډېره تمه لري چې د مې په اوومه به په دوهمه مرحله کې د لی پین ګوند ته ماتې ورکړي. لی پین د اروپایي ټولنې مخالفه ده او په اوکراین کې د روسیې د تګلارې پلوي کوي. د ماکرون د ګوند عمومي منشي ریچارډ فیراند د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د روسیې دولتي رسنۍ لکه سپوتنیک د جعلي خبرونو له لارې د ماکرون ګوند هدف ګرځولی، ځکه چې دا ګوند د اروپایي ټولنې پلوی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وخندله. د امنیت شورا په استازیتوب پرون په نیویارک کې په ملګرو ملتو کې د اوکراین استازي ولادیمیر یالچنکو د امنیت شورا بیان ولوست.
The members of the council strongly condemned the most recent ballistic missile.
The امنیت شورا غړیو د شمالي کوریا لوري د 2018 کال د فبروري په 11 او تر هغه مخکې د 2014 کال د اکتوبر په 19 د بالستیک توغندي ازموینې په سختو ټکو غندي. د ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره لیکونو څخه د شمالي کوریا ښکارا سرغړونې دي. امنیت شورا خبرداری ورکړ که چیرته پیونګ یانګ د توغندیو او د اټومي بمونو لازموینو لاس وانخلي پر ضد به د پام وړ نورې پریکړې وشي. شمالي کوریا د امنیت شورا واړه شپږ پریکړې لیکونه چې د اټومي وسلو او د توغندیو د جوړولو لپاره د فعالیتونو بندول غواړي رد کړي دي. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوي اسلامي ډلې اته مشکوک غړي نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو نن وویل چې دا کسان د قرغزستان په جنوب کې د کاراسو په سیمه کې په دې تور ونیول شول چې دوی د حزب تحریر غړي دي. د وزارت په وینا پولیسو د دغو مشکوکو کسانو په کورونو کې یو شمېر کتابونه او ویډیو فلمونه موندلي دي چې داسې ښکاري چې دوی له حزب تحریر سره ارتباط لري. د قرغزستان په پارلمان کې دوهم ستر ګوند پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابنوف د ولسمشري انتخاباتو ته خپل لوري کاندید کړی دی. تمه ده چې دا انتخابات په مونی کې وشي. و څلوېښت کلن بابنوف له 2011 تر 2012 کلونو پورې د منځنۍ آسیا د دغه هیواد صدر اعظم و. د دې ګوند د پارلمان له 160 څوکیو 28 څوکۍ لري. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له سهار ګل امیرزی څخه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې باسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه به 22.3، په هرات کې هوا باراني ده د تودوخې لوړه درجه 18.9، په کندهار کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، په غزنی کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 4.1، په بامیانو کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.4، مزار شریف کې هم ریز د تودوخې لوړه درجه 12.5، په جلال آباد کې اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 21.3، په بدخشان کې به هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 3.8 به منفی و، او په گردیز کې به هم اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 4.8 به صفر. خو
د هوا حالات مواردل له هغه مخکې د سیمه او نړۍ خبرونه او د افغانستان خبرونه مواردل دا ټول د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 28مې کلیزې نمانځغونډې ته وویل چې د بحران د ختمولو اراده لري.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام.
د هماره چې د ولسی جرګې رئیس وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 28 کاله پوره شول، خو لا هم دغه هیواد په افغانستان کې د مداخلې فکر لري.
متاسفانه زمامداران فیدی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
دا هماوری چه نن والنتاینز دی ده، یعنی د والنتاینز ورځ. له دې ورځې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د مینانو د ورځې په نوم لمانځنه کیږي. په کابل کې څه حال روان دی؟
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین او د دوی بادران هیڅکله خپله.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي د بحران د ختمولو لپاره ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سیشنبې په ورځ په ارګ مڼۍ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کالیزې د نمانځغونډې ته په وینا کې وویل مخالفین او باداران هیڅکله خپلو شومو اهدافو ته نه شي دلای او لمات سره به مخ کیږي. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر لومړی مرستال یونس قانوني ویل په افغانستان کې د روسانو او انګریزانو لمات ورسته افغانان د تروریزم له ناوړي پدیدې سره مخامخ دي او قرباني ورکوي. نور حال د واصل وسال په دغه راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین او د دوی بادران هیڅکله خپل اهداف ته نشي رسیدي او افغانستان یو ځل بیا ټولو اسلامي هیوادونو او نړۍ ته د زور ظلم او تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ښاغلی غنی د سه‌شنبې په ورځ په ارګ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بحران د ختمولو او تروریستانو د ځپلو لپاره ټینګه اراده لري.
او د تاریخی تجربه لوی سرمایه ده. افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوی پیغام ورکړي.
ښاغلی غنی په دې غونډه کې چې ګڼ شمېر دولتي چارواکو او پخوانیو جهادي سیرو هم پکې ونډه اخیستې وویل افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همدارز به تروریزم هم له پښو وغورځوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له داعش، القاعده او طالبانو سربیره یو شمېر نورې وسلوالو مخالفې ډلې فعالیت لري چې یو شمېر بهرني اتباع هم پکې شامل دي. افغان چارواکو او پاتیر بیا ولسمشر غنی تر دې وړاندې ویلي و چې تروریستان به په افغانستان کې د پخو ځای پیدا نه کړي او دا هیواد به د هغه په خبره د هغوی په هدیره بدل شي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني ویل چې افغانان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له ماتې وروسته اوس مهال د نړیوال تروریزم له یرغل سره مخ دي. ښاغلی قانوني ویل په افغانستان کې روان بحران یو لړ کورنۍ او بهرني لاملونه لري چې افغانان له ناورین سره مخ کړي. که وغواړو او که ونه غواړو د یو لړ کورنۍ او بهرني عوامل له کبله یو مصیبت په افغانستان تحمیل شو چې نن موږ شاهدان یو. په افغانستان کې د انګریزانو ښکېلاک له ماتې سره مخ شو، همداشان د شوروي اتحاد یرغل هم له ماتې سره مخ شو، خو اوس زموږ نظام او خلک د یو ناوړه تروریزم سره مخ دي. د سلواغي شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د دولتي چارواکو، پخواني جهادي قمندانانو او عوامو خلکو لخوا د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. فاصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په نمانځغونډه کې چې په ارګ کې وشو افغان ولسمشر ویل د تروریزم د ختمولو ټینګه اراده لري. اخوا ولسي جرګه وایي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته هم دغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او د اوسني افغان حکومت د کمزوري کولو په فکر کې دي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د خبره مداخله کوونکو هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر ولري. رئیس غنی ویلی د وسلوالو مخالفینو نوی او پخوانی ملاتړ کوونکي به د یو کمزور افغانستان هدف ته ونه رسیږي. یوسف خان زدرانو نور معلومات.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د روسیې اوسنی واکمنان باید د پخواني شوروي اتحاد له ماتې څخه په تجربه د بیا ځل لپاره د افغانستان د کمزوري کېدو فکر ونه کړي. عبدالروف ابراهیمي له افغانستان څخه د روسیې عسکرو د وتلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وویل چې اوسنی روسی چارواکي په دې هڅه کې دي تر څو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمامداران فعلي روسیه پس از 28 سال
دی ویل بده مرغه د روسیې اوسنی چارواکي لا 28 کاله تېرېدو وروسته وروسته یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زموږ د خلکو نظام کمزوري کړي. ابراهیمی په دې باور دی چې پخوانی شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه تر دې چې خپله مداخله یې تېروتنه وبلله او دا هیواد یې پرېښود. پخوانی شوروي اتحاد په 1955 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل، خو له 9 کاله حضور وروسته یې په دغه هیواد کې خپله ماتې ومنله او په کال 1988 کې له افغانستانه پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تېر یو کال راهیسې د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي، ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان پاره د روسیې له بیا لیوالتیا اندېښنه کوي. له دې سره راپورونه وایي چې له کلونو وروسته روسیا یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د شپږویشتمې دلوي د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د هغه په وینا باطل تل ماتې خوړلې ده.
دایشیانو پوشان لا تر اوسه په دې بوختې دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو، بې پولیسو، بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هیواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا ارزوی نه پوره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله ولولجي وایي روسیا په افغانستان کې د داعش او مخدره موادو له ډېرو اندېښنه لري او له دې امله چې ستونزې تر روسیې ونه غځېږي له طالبانو ملاتړ کوي. کولی چې په افغانستان کې لخپلو ګټو تیر شي او لام دی عمل یو ځل بیا د افغانستان اړوند قضایاو کې ځان دخیل کړي او اوس وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د خپرېدو مخه نیولې وي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې نور افغان څېړونکي د روسیې وروستۍ دا ډول هڅې ستونزې جوړونکي بولي او وایي چې باید هم مخه یې ونیول شي. د چارو یو بل کارپوه حمید عزیز وایي چې د روسیې دا ډول هڅې په افغانستان کې نړیوال قدرتونه یو له بل سره مخ کولی شي، نو ځکه حکومت او خیارانه اقدامات خورا مهم دي.
له ازادي راډیو مو واریدل چې د ولسی جرګې رئیس وایي روسیا لا هم په افغانستان کې د مداخله فکر لري. د افغانستان ولسی جرګې په داسې حال کې د روسي چارواکو پورې دغه خبرې کوي چې تر دې مخکې تیره پنجشنبه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان په امریکا متحده ایالاتونو کې سنا جرګې ته ورغلی و هلته په وینا کې وویل چې روسیا د ایران او پاکستان ترڅنګ د طالبانو مشروعیت ورکوي او د خبره دغه مشروعیت ورکول د یو باثبات افغانستان په جوړولو کې د افغان دولت هڅې له ناکامۍ سره مخ کوي.
I do remain concerned about the influence of certain external actors, particularly
Pakistan. نوې ځپ په طالبانو د جنوب بهرنۍ لوبغاړو په خاصتوګه پاکستان، روسي او ایران د نفوذ په اړه اندېښمن يم. د هغه هیوادونو چې له طالبانو ملاتړ کوي او هغه ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد پرمنځ کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. ښاغلی نیکلسن همدارز له امریکا وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې د خپل پالیسي باندې بیا کتنه وکړي، خو روسي چارواکو سمدستي خبرګون خود سپوتنیک خبری آژانس د روسیې د بهرنی چارو وزارت د لوړپوړي چارواکي زمیر کابلوف په حواله وویل چې دغه خبرې درواغ دي او بې ځایه دي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو د همدغه دوه لمړنیو راپورونو په اړه باندې چې له افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 28مه کالیزه ده نن، په همدې اړه باندې تاسو کولی شئ خپل لنډ نظرونه دا چې له هغې وروسته څه وشول او څه تېروتنې شوي او د راتلونکي لپاره څه کول پکار دي چې بیا پخوانۍ تجربې تکرار نه شي، تاسو کولی شئ په 0800 228 255 او 0909 203 540 شمېرو باندې موږ ته له 4:30 بجو مخکې زنګ راووهئ او خپل لنډ نظر را سره شریک کړئ. اوس هم مرزو یو بل راپور ته. د مېرمنو د حقونو یو شمېر کرکټ فعالانو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه جدي اندېښنه وښوده. دغو فعالانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له یو میلیارډي نړیوال کمپاین څخه ملاتړ اعلان کړ. اکرام الله اکرام له کابل دغه رپورټ جوړ کړی.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که څه هم افغان حکومت او مرستندویه موسسو د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي، خو بیا هم ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د سې شنبې په ورځ په کابل کې لسګونه مدني فعالانو په هغه کمپاین کې برخه واخیسته چې د یو میلیارد غږونه له کابله تر نیویارک تر عنوان لاندې ترسره شو. د دغه مدني حرکت یوې سمبالونکي امینی باتوري ازادي راډیو ته وویل، افغانستان یو هغه هیوادونو څخه دی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي.
که د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په باره کې وایم، ډېر زیات دی. دلته د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او حق ورته نه ورکول کېږي. واقعا که موږ وګورو نو افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتو پیښو شاهد دی.
هغه امینه له دولت غوښتنه کوي چې باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه اوچت کړي. افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرو لمخې د روان کال له پایله تر دې دمه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1906 پیښې ثبت شوي چې ډیرشي د قتل دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو په فعالانو غږ وکړ چې دا مبارزه باید کلو او بانډو ته وغځوي تر څو خلکو ته مپوهاوی ورسول شي. د یاد حرکت یوې بلې مدني فعالې فرښتې امینی وویل، د ملګرو ملتونو رسمي شمیره ښیي چې په نړۍ کې هر کال یو میلیارد ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي، نو ځکه دوی هم د ښځو په وړاندې د دغه یو میلیارډي غږ سره خپل آواز یو ځای کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي بیلابیلې مدني ټولنې هر کال له دې نړیوال حرکت سره خپل غږ یو ځای کوي. تر دې وړاندې افغان حکومت په تیره ولسمشر غنی ویلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي که څه هم د ښځو دغه حرکت ستایي، خو وایي چې دغه ډول حرکتونه زیاتره وخت نمایشي بڼه لري او ښځو ته یې ګټه نه رسیږي. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اکثریت چې دا تر اوسه پورې زموږ ستونزې ډېریږي او د کمښت مخې ته نه ځي. زما په شخصي نظر وجه دا ده چې همیشه موږ د داسې یو ورک کار پسې پلټنې کوو چې هغه هېڅ امیدوار کننده نه دی چې د ښځو درد ته دوا شي. یعنې دا په دې چې موږ د ښځو په نوم تجارت کوو.
هغه لساپې له دولت غواړي چې باید ښځو ته په هر برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو هغوی د ستونزو پر مهال عدلي او قضایي ارګانونو ته په ډاډه زړه لاړ شي او خپل حق ترلاسه کړي. دې دغه راز په دیني علماو غږ وکړ چې له خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې په کلیو او بانډو کې خلکو ته د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه پوهاوی ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیاس دولس په نیمه منځنۍ چپه او فم سره چر پنځه زموږ د پروګرامونو د اوریدو ادرسونه دي. همدارس په ازادي راډیو ډاټ کام باندې پښتو ته ورسئ. بیا د غږونو برخه زموږ حق په ژوندۍ بڼه هم اوري. اوس هم ورزو د والنټاینز ډے د رپورټ په اړه په کابل کې هم له دغې ورځې چې په نړۍ کې د مینانو د ورځې په نوم لمانځل کیږي نمانځنه شوې ده. په شهر نو کې د ګلفروشي کوڅه په ګلانو پوښل شوې، ځینې کسان ورځي څو خپلو مینانو او بیا هم ښځو میړونو ته خاوندانو ته تحفې واخلي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کابل ښار چې کله کله د چاودنو او ځانوژونکو پیښو خبر جوړونکی ګرځي او دا پیښې د خلکو ژوند هم اخلي، نن پکې مینانو زړه کړی او د والنټاین یا د مینانو ورځ نمانځي. ډېری کابلي زلمیان د ګلانو خرڅولو دوکانونو او کوڅو ته ځي او خپل مین ته د مینې سوغات اخلي. دوی وایي د دې ورځې د نمانځلو هدف د مینانو ترمنځ د مینې د تړون تازه کول دي. په دې ورځ د ګلونو خرڅولو بازار او دوکانونه د نورو ورځو په پرتله رنګین دي او دوکانداران پکې د والنټاین سوغاتونه د بازار په بیه پلوري. نبی الله چې د دغه ورځې د سوغات د اخیستلو لپاره د ګلانو خرڅولو کوڅې ته راغلی وایي،
نن د ویلنټاین د ورځې په مناسبت دلته راغلی یم چې د ګلونو یوه ګډۍ واخلم او هغه چاته یې ورکړم چې ورسره مینه لرم.
مینان وایي مینه یو سوزنده درد دی او دا درد هغه مهال زور اخلي چې د مینانو ترمنځ بیلتون راشي او داسې بیلتون چې مینه یې په بشپړه توګه نه وي غوسه کړي. د ویدا ساغری په نوم یوه ښځه وایي چې له نن څخه 10 کاله د مخې د مینانو ورځ تجربه کړې چې نتیجه یې له خپل میړه سره واده کول و، خو د دواړو ترمنځ دغه مینه دوام ونه کړ او اوس یوازې اوسیږي. د مېرمن ساغری او د دې د مین ترمنز هاغه محل بیلتون راغی چې دواړه پوښول چې د دوی ترمنز مینه د یو ضرورت په اساس ټینګه شوې و. سره له دې چې دغه ښځه او میړه یو ځای نه اوسیږي، خو یو بل ته ګران دي او والنټاین د خپلو تیرو خاطرو لپاره لمانځي. دا چې ویدا ساغری له دغې مینې څه زده کړي په اړه یې وایي.
خیلی چیزا آموختم، عشق چیزی بدی نیست.
دیر چه میز دکرل، مینه بد شای نده، مینه انسان بخبی، مینه انسان دخیی چه انسانان یو دی بل دوستان دی، هر فصل کولیش مینه را منستکدی، اوز چه یو لبل جلایو، اوز هم را بندی گران او زبری هم گرانیم.
کله کله دو مینان مخکې لدې چې یو تر بله ورسیږي او ژوند پیل کړي یو له بله بیلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی متین وایي چې له خپلې مینې سره یې مینه درې کاله د مخه په پوهنتون کې د برګر د خوړلو په ځای کې پیل شوه. د متین په خبره یو وخت راغی چې نجلۍ د ده غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ، خو له بده مرغه چې دغې مینې هم دوام ونه کړ، له والنټاین څخه څو ورځې د مخه سره بیل شول. دی وایي نوره دې مینه ونه شي او د خپلې پخوانۍ مینې په یاد د ژوند وشي.
ای والنټاین به نظر ما برما هیڅ معنی نه دره.
دغه والنټاین ماته هیڅ معنی نه لري، د چې بیا به مین شم هیله من نه یم. غواړم هم دغه مینه مې د راتلونکي ژوند لپاره یوه دروازه شي.
والنټاین یا د مینانو د ورځې نمانځل د هغو لپاره په زړه پورې دي چې یو له بل سره اوسیږي. نیلوفر لنګر او مختار وفایی د ورځې ناوخته دغه ځای ته راغلي چې یو بل ته د والنټاین سوغات واخلي. نیلوفر لنګر چې اوس مهال د ښار جوړونې د وزارت ویانده ده، مینه د دوو مینانو ترمنځ د اړیکو د دوام په معنا بولي.
امسال بار دوم هست که
سک کال دوم کال دی چې موږ د والنټاین ورځ لمانځو. والنټاین د خوشحالۍ، مهربانۍ او دوستۍ لپاره یوه بهانه ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست سید کمال سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې والنټاین په نورو هیوادونو کې د مینې د تجلیل ورځ ده او موږ په هیواد کې داسې یوه ورځ نه لرو. دی د افغانستان د خلکو نیکمرغي غواړي.
دا چې دغه ورځ ځنګړې شوې ده، دا په نورو هیوادونو کې ده، خو تر اوسه پورې موږ د عشق، د محبت، د مینتوب دپاره ځنګړې ورځ، ځنګړې تاریخ نه دی ټکلی. زه مې له ملګرو ځوانانو، د مینه کوونکو عاشقانو نه غواړم چې عشق په ټولو معناوو سره سپېڅلی پاک، تر څو دوی خپل هدف ته پکې ورسیږي.
دینی عالمان د والنټاین منزل د اسلام له اصولو سره سم نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د ښځې او میړه ترمنځ مینه او د هغې منزل په شریعت کې ستونزه نه لري. مولوی فضل رحیم محمودی آزادی راډیو ته وویل په دغه ورځو کې افراد د اسلام له اصولو خلاف دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادی راډیو نه.
تر نوریدن کوله که څنګه مو چې له تاسو نه وغوښتل همغې سره سم زموږ ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، ټلیفون راته کوي. همدا شیبه هم اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ. دا چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتلو 23مه کلیزه ده، نن په راتلونکي کې څه باید وشي چې همغسې پخوانۍ ترخې تجربې په افغانستان او افغانانو باندې بیا تکرار نشي؟ خپل نوم واخلئ، مهرباني وکړئ.
زه غلام رسول د المرګ څخه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ، څه باید وشي چې په راتلونکي کې تجربې تکرار نه شي؟
دغه نظر دی چې شوروي اتحاد زاړه ځواکونه او زاغو زاړه مشران چې دي، موږ باندې د هغو او د ورته وخت د تمغو د اشرف غني او ببرک کارمل پر
بله نوی اوریدونکو هم لرو د پخوانی اوریدونکو تلیفون قطع شو. فکر کوم مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ، نوم او بیا نظر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم، خپل نظر راته ووایئ. دا چې له افغانستان د شوروي اتحاد د وتلو 23مه کلیزه ده، نن اول منزل شوله، په افغانستان کې چې بیا دغه تجربې تکرار نشي، باید څه وشي؟
الحمدلله څنګه ورځ ده؟ موږ په سرویل سره چې افغانستان څخه مشوروي سری لشکري ولاړه، خو بدبختانه چې دغه وروسته موږ افغانستان په جنګ کې داخل شو، او کوم داسې خبرتي موږ نه ولیدل، لکه نن چې کوم ځای کې په افریقا بند سولې موږ نه کنده خلق من دې ته خبر دیو نو نه تلای افغانستان
مننه کوم کور ودان ژوندۍ اوسې بل اوریدونکو هم لرو رواب اخلو بل اوریدونکو نشته په ټلیفون کې خو و موریدل چې ځین اوریدونکو را سره خپل نظریات شریک کړل د افغانستان د شوروي اتحاد د پخواني ځوکونو د وتل او تشتمه کلیزه و ننول منزل شولا باید څه وشي. تاسو کولی شئ په اس ام اس تاسو وتل باندې هم خپل نظریات موږ ته راوسته وي. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم لپ شو وغورځوي. اشرف غني نن له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کلیزه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوه اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له لورې درې خصوصي بانکونه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول. د دغه وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل دغو بانکونو د لویو بندونو د جوړېدو ضمانتونه کړي وو خو ژمنې یې نه دي بشپړې کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه استعفا ومنله. بل لور ته د روسیې دوه کرملین پلوه وکیلانو د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار ښکاره دفاع وکړه. روسیه دا رد کړه چې دغه هیواد د رسنیو او انټرنیټ له لارې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید امانویل ماکرون پر ضد هڅې کړې دي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ آزموینه وغندله.
خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ پاڼه باندې کتلای شي. اوس په ورشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیر دې جوړ کړی.
سلام د هم سپورتي خبرونه. د کرکټ د نړیوالو یو ورځنۍ سیالۍ لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تمریناتي سیالۍ له زیمبابوي ملي لوبډلې سره په زیمبابوي کې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډلې څلور ورځې وړاندې زیمبابوي ته تللې ده او خپلې تمریناتي سیالۍ پیل کړې دي. د ښاغلي فضلی د معلوماتو لمخې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلو ترمنځ لومړنۍ یو ورځنۍ سیالي به د فبروري په 14مه ترسره شي. او په پام کې د چي درواني ونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې لخوا دوه سپورتي فدراسیونونه رسمي پلانستل شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرون نن ازادي راډیو ته ویل چې د موټر ځغلونی او کرلینګ سپورتي لوبو فدراسیونونه د دغه کمیټې د رئیس جنرال اغبر لخوا پرانستل کیږي. د سپورتي موټر ځغلونی فدراسیون درې میاشتې وړاندې په کار پیل وکړ چې د خلکو او سپورتي ادارو د پام وړ وګرځي. همداشان د کرلینګ لوبو فدراسیون هم درې میاشتې وړاندې فعالیت پیل کړ چې 25 تنه لوبغاړي لري چې ټول د کرلینګ لوبې سره بلد دي. لملتیا مو مننه.
په سویل ختیځون کې د یونیسف ادارې په پکتیا کې د لومړنۍ ټولګیو 1200 ښوونکو ته د وړتیا د لوړولو په هدف په رسمي ډول یو اونیز ورکشاپ پرانیست. نورحال سیمې داود تپان راکوي.
نن ورځ یونیسف ادارې د پکتیا پوهنی ریاست په چوکاټ کې د لومړنۍ ټولګیو 1200 ښوونکو د روزنې شپږ ورځنی پروګرام پیل کړ او ژمنه یې وکړه چې د ماشومانو د وړتیاو زیاتولو په موخه به په دې ولایت کې تر دې لا زیات اقدامات او هڅې وکړي. د پکتیا پوهنی رئیس کوچی ځاځی د ښوونکو د همدغه پروګرام د پیل په غونډه کې د یونیسف ادارې له مالي ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل چې د پکتیا قومي مشرانو ولایتي شورا وکیلانو او ولایت مقام په هڅو به د ښوونکو د وړتیا لوړونې تر څنګ د زده کوونکو د زده کړو د کیفیت خوالی لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. نوموړي د یونیسف په مالی ملاتړ دغه پیل شوی پروګرام په اړه وویل
د یونیسف مؤسسې په مالی لګښت باندې د 1 میلیون افغانۍ پر ارزښت په پکتیا ولایت کې 1200 ښوونکو لپاره چې هغه دیوال دویم دریم ټولګي ښوونکي دي سیمینار دایر شوی دی. شپږ ورځنی سیمینار ده. په ټولو مرکز او ولسوالۍ کې به د ژمي په رخصتیو کې ښوونکي ټریننګ کیږي. زه ډېر ډاډه یم چې د مونږ پوزدکړیز چاپیریال باندې با د مثبت اغیز لري د کیفیت په برخه کې
د زیات کړه چې د پکتیا ولایت اکثریت خوندې تعمیرونه نه لري د خوونکو ترڅنګ د کوونکو لګڼو ستونزو سره مخ دي چې دوی به په نږدې راتلونکو کې د یو شمېر خوندزیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو د بنسټ ډبره هم کېږدي د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی د خوونکو د وړتیا لوړونې په موخه د یونیسف دغه کار وسته او ترڅنګ یې زیاته کړه
د یونیسف مالی ملاتړ د ماری پریاسات د رهبرۍ دغه هڅې ستایو او دغه نیک اقدام بو مونږ دې ته ورسوي چې تر څو مونږ په معارف کې د کیفیت له لحاظه ښوالي طرف ته لاړ شي
نوموړی د پوهنې په برخه کې د پکتیا سره د مرکزي حکومت چلند توپیري ګڼي وایي که په دې برخه کې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي د زده کوونکو راتلونکی له سترو ګواښونو سره مخ کېدلی شي د پکتیا والي زلمي ویسا د ښوونکو د وړتیا لوړونې د پروګرام په دې پرانیست غونډه کې د یونیسف د مالی ملاتړ څخه مننه وکړه وی ویل چې که د دوی د زده کوونکو د روزنې په موخه داسې پروګرامونه پلي شي نو راتلونکی به روښانه وي
د یونیسف څخه موږ مننه کوو چې زموږ ځوانو معلمانو ته چې د اولو دوو دریم سنف معلمان دي د دې لپاره دا ورکشاپ یا سیمینار جوړ کړي څو وکولای سي چې هغوی زموږ ستاسې د وطن اولادونه انجینې او هلکان په شکل چې لازمه ده چې تربیه کړي ځکه موږ تاسې ټولو ته را معلومه ده چې اساس د علم د مکتب په اول دوم دریم سنف کې ایښول کېږي نو په دغه درو سنفو کې شاګردان سم تربیه سي نو تر اخره پورې دغه د تحصیل لړۍ سم رواني
د دام ویل چې د پکتیا په کچه ښوونکي او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې ډېرو ستونزو ته به یې وخت پر وخت رسیدګي وکړي
په پکتیا کې مو ښوونکو ته د وړتیا لوړولو د روزنیز سیمینار د پیل په اړه رپورټ واورید اوس هم ورځو کونړ ته په کونړ کې د تیرو بارانونو له امله په زیانمنو شویو کورنیو مرستې وویشل شوې دغه مرستې بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست سرې میاشتې او آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا وویشل شوې په دې اړه نور حال روهلا نوري راکوي
په کونړ کې په تیرو بارانونو او واورو کې نږدې 200 کورونه زیانمن شوي چې څه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه هم په کم اندازه خراب شوي په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مبارزې مشر غلام علي ثبات ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې 102 وی کورونه بارانونو زیانمن کړي یو تن مړ شوی او څلور ټپیان دي د غوټولو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده
تخریب کورنیو ته سره خیمو مرسته وکړه همدارنګه یو هر کوته یو ژوندۍ کیټ په هغه کې د ماشومانو ګرم لباس او بوټان موجود شامل وي او همدارنګه هر فامیل ته یو د اشپزخانې کیټ چې په هغه کې د کوم ضرورت لوښي شامل هغه ته وجود
هغه ول د غمرستي آی ایم سی آی او ایم سری میاشتې کلیو پراختیا او بیرغون ریاست او ریلیف مؤسسو لخوا ترسره کیږي
موږ دغه درو ته تشکری کو او دغه ته مننه کوم چې خپل وخت مو چې په خپل کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو مرسته وکړه
یو تنچې مرسته شوی مواد تر لاسه کړی وایي
زموږ لوم علي احمد دی ډیر غریبانو ته خپل مال پورا پورا ورساو او لوخي او کمبلې او نور څه سامانو مو موږ ته الله پاک د خلک مهربانه شو موږ له خپل کار حل کول خیره
استاد شي خراب شوی وو
زما کوټی خراب شوی او کتر اپ ری ودی او په ډیر غټ عذاب کې پروتو ما دغه درې به کې راغلل نو دې کې اوس کمبلې دي او لوخي دي او ماشومان کپړې او شي نه دي
په کونړ کې په داسې حال کې د بارانونو او واوري لامل زیانمنو شو کورنۍ سره مرسته کیږي چې په ګوندی ولایت نورستان کې د واورو او برف کوچونو لامل شاوخوا او نمړ شوی وو لسلو زیات ټپیان او پلسګونو کورونه ویجاړ شوی وو چې د برګي مټال افسې کلی ته خپل ولسمشر غنی هم تللی وو او خلکو سره د غم شریکې ترڅنګ مرستې هم وکړي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین استعفا کړې ده فلین د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ټرمپ ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیت کلوک د فلین ځای ناسته نومولی دی په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلین استعفا کړې ده. فلین د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلین استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله یې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې سارې ټکان دی. فلین د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له نږدې پلویانو څخه و خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلین هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په دسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله، د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې باعث شوه چې پینس هم په یو ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپل فلن په دې اړه د خبرو شو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی دی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې مخته بوزي. فلین په خپله استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلین پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاحکار په توګه نومولی دی. نوموړی د هغو دریو کسانو په ډله کې دی چې سپینې ماڼۍ دغې څوکۍ ته پر ټاکلو غور کوي. دوه نور د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اې پخوانی مشر ډیوډ پیټرویس او د سمندري ځواکونو متقاعد ادمیرال رابرټ هارورډ دي. د ملي امنیت د سلاحکار د استعفا سره داسې راپورونه ورکړل شوي چې وایي سپینه ماڼۍ ښایي د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه له هغه څه ډېر معلومات ولري چې تر اوسه چارواکو په عام محضر کې پرې اعتراف کړی دی. اسوشیټد پریس او رویټرز د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې راپورونه ورکړل چې د امریکا عدلي وزارت سپینه ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې د فلین موقف د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه د هغو ضدو نقیزو معلوماتو په نتیجه کې په خطر کې دی چې خپاره شوي او هغه چې استخباراتي چارواکي ورباندې خبر دي. په استازو جرګه کې یو شمېر ډیموکراتانو د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د فلین د اړیکو په اړه یو څېړنه پیل کړي. د دې ترڅنګ چې مخکې له دې چې یو چارواکی رسمن په کار پیل وکړي د بهرنۍ پالیسۍ د چارو مخته وړل غیر قانوني دي. د روسیې له سفیر سره د فلین پرله پسې تماسونو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د ټرمپ د دوستانه دریځ په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. هغه هم په داسې وخت کې چې د امریکا د استخباراتو ادارو د خپلو څېړنو په نتیجه کې وویل چې د ولسمشر په توګه د ترامپ له ټاکل کېدو سره د مرستې په هدف روسیې د ډیموکراتانو د ایمیلونو د افشا کېدو ملاتړ کړی دی او هغه خبر کړی دی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خو اوس وخت از دی رادیو ته غواګس چې په ټول افغانستان کې په دوله شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې د سهار لو د ماخام تر وخت پرونی کوي. همدارس www.azadiradio.com زموږ د ویب سایت آدرس ته کولای سي دغه غونو برخه ته ورسی او زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم اوري. خبرونو لپاره facebook.com/azadiradio د پښتو فیسبوک ترڅنګ د پښتو ویب سایت ترڅنګ د خبرونو د لیدلو لپاره ښه مرجع ده. اوس هم ورزو د ازادي اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته.
ازادي او اوریدونکو جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو نیکه هیله او پیرزوینې مې ومني. دا اونۍ بیا هم ستاسو د ډیرو ټلیفوني پیغامونو سره راغلی يم چې په نوبت سره به واورو. البته ستاسو پر پیغامونو تبصرې نه کیږي، نن به یوازې ستاسو څخه واورو او هیله ده چې چارواکي هم واوري. لمړی د ننګرهار ولایت څخه دی وورور ژغ اورو چې څوایي.
بریا السلام علیکم، جان محمد ایم د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ مارکو بازار څخه. دلته په مارکو بازار کې د خوراکي توکو په برخه کې تر ټولو کوچنی بازار خو د بورډرو غټ کاروباري مارکیټ دی. حکومت دې مخنیوی ونه کړي نو یو بد حالت سره به هیواد نور مخ شي. دلته عام خلک او دکانداران د پوریانو د غلاو د کولو څخه شکایت کوي. ډېر سخت مشکلاتو سره خلک مخ کړي. په دې هیله چې موږ ټول چارواکي زما د آواز واوري او په دې اکړه غور وکړي. وسلام
یو استاد خبره کوم چې دغه د سرکار په ولې باندې دغه چارواکو موږ ډېر فاجعه کړی و. دا د ایمن ولایت نوې والی راغلی دوه درې واره دوه څو درځه چې خو هیڅ تاثیر نه دی پر کړی. موږ دا غوښتنه لرو چې دا استادان اخر به یا مظاهره کړو یا به دغه چارواکي د دې ځای ورکو ملي وردګي راغلي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقیق له زابل خاکپان څخه پیغام پرېږدم. خاشرپان پولیسوالی کې د ټلیفون خادي ډېر کمی دي. همدې کبله ډېر خلک له مشکلاتو سره مخ دي. چې دې مسؤلین دې هغه صحیح ده کوو چې بیا خواته ډېر توجه وکړي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه نو سم شهید زاده د زابل ولایت خاشرپان ولسوالۍ تربن کلیزه خبره کوم. محترم او موږ له حکومت څخه دا خواهش ته چې د زابل ولایت خاکرخان پولیسوالۍ کې مشکلات پر پلو پر راډونو باندې پلونه نشته. نو د دغه پلونو د غولو دپاره چې کوم کوم مشران قرار دي مرکزي ادارې او وزارت قرار کشته ادارې ته رجوع کړي، باید هغوی غوښتنې په ورین تندې ومني او پر دغه پلو کې هغوی ته کومک ورکړي تر څو خاکرخان سره همدغه پلونو باندې مشکلات لري دا کم شي. مننه.
زه د ویلچ روزګان چدونکې د مرکز ترینکور څخه خبره کوم. په سره کله او پیروشه او خرما په علاقه کې تقریبا 1500 کورنۍ د جنگ د حالت څخه ډزه شوي دي چې ډېره سخت حالات دي او وسلوال او حکومتي د درنې سلاوي استعمالي چې 3 کیلومتره لرې ځای خلک گزارت نشي کولی. دا به موږ څه کوو؟ دا عملیات ولې نه مخکې دي نه شاته؟ دا څلور میاشتې کېږي چې دا عملیات روان دي. ټول ولس بېزار شوی دي. تقریبا 4000 کورنۍ اوس د جنګ د ساحو څخه کمربندي ساحو څخه تللي دي. موږ به څه وکړو؟ دا څنګه عملیات کې ولې په دولت کې ډېر مخالفتونه شته؟ نه عملیات چې وکړي دی پر شال واسې مخکې نشي تللی. هغو سلاو څخه کار اخیستل کېږي. ټول ولس په آزاد وي، کښ کولای شي، نشه کولای شي. ما دا پیغام چې موږ به څه وخت دا یعني
بلی. السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سره سایستر په تمایز کې ما وروره د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې وروره دا ول ورونه ډیر لوړ دي. د کندهار ولایت خصوصا د کندهار ولایت کې بیا په میوان ولسوالۍ کې وروره زنه د کندهار ولایت د والی صاحب او د نور ټول مشران څخه یې لوړ ځلرم چې دا کوم ځوانان د خارج روان دي او د دینانو او د کدا او بو کې د فرانسې او د قدام چکو په دریاګو کې غرکیږي او دا به وړي د ځوانان چې ګرد ما حجرت په ستونزه اخته دي. دا ستونزه څخه وروره ته 2 لک 1.5 لک په 2 لک 1.5 لک دي او غریب سړی د دې واسو په ان لري خامخا به وروره داسې یو مشکل ته خپل ځان ورکړي. وروره که ته موږ ارمار وروره وروره موږ روزانه چې د زموږ په وطن کې 300 افغانۍ د وروره هر سړی خپل د کور گزاره او دغه کولای شي او نو دا نه کولای چې بار بیا به دغه 2 لک او 1.5 لک خپل ځان څخه ورکي. ورور د بیا خانخه بار مواد مخدر ته مخه کوي یا ورور نشي توک ته مخه کوي یا بری نکیږي یا به دې ورور د یونان په اوبو کې به ډوبېږي مهاجرت ته به مخه کوي. نو ورور زه د ټول مشرانو څخه دغه داخلي وارځو لرم چې دغه ته یو قانوني حد کښې شوی چې دا بېخي د اسلام او د اسلام د شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده. دا د هېڅ غریب ورور په واسطه نه ده پره ورور نور د ښایسته احمد نسم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمعه خان همدرد یم د زابل ولایت د کلاشار اوسېدونکی یم. دا څلور ورځې کېږي چې زه په کندهار د کابل کندهار عمومي لاره کې بند پاتې یم. نه سړکونه جوړېږي، نه پلچکونه جوړېږي، نه پلونه جوړېږي. دا ولې زموږ تاسو په ولایت کې له کابل د کندهار عمومي روډ لاره وخت نا وخت له دغه ستونزو سره خامخا کېږي؟ دغه کاپر چې دي په سلګونو کسان مسافر دلې دي، د چا دریش پکړي چا دریش پکړي چا یش پکړي موږ غواړو له دولت څخه چې له کابل څخه تر کندهار پورې غځېدلې سړک د پلچکارو د مات سړکونو د ماتو دوی څخه رغونه وکړي روغې کړي او کله چې کولی بیا د دخلاصه له هغه موټوانان نه پیسې نه اخلي ناکه پیسې نه اخلي او غاډې نه خوري نو موږ ته دې پرېږدي چې موږ په خپل جوړو موږ په خپل رغو موږ په خپل سمو نو نن دا شو اخمنې سم د خدای په امان یا ازادي راډیو زنده باد موږ هر پیغام تر هغه خپل جوړه سوال ده چې موږ غواړو.
سلام علیکم ازادي راډیو څخه یو جان مننه دا یو پیغام درمه چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا شي ازادي راډیو څخه جان مننه زه شوري خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه دا یو پیغام ترمه چې د ازادي راډیو کې د ازمات پیغام نشه چې اسمانو زور وي وسلام.
بلې السلام علیکم زه محمد وکیل درازګان دی ولایت د چرچینو د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کې یم. ما د محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا هیله ده چې زموږ په ارزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډیر کمزوري شوی دی. زموږ د دوی څخه دا هیله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم زه هیله ده ایمن ولایت تخصص سره په اړیکه کې ما نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د نوی ولسوالۍ کې ډیر بارانونه شوی دي وعلیکم السلام زموږ سره مرسته وکي. والسلام.
بله سلام علیکم حکیار د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه تاسو زنګوم وروره د هلمند والی زموږ د خواهش چې د ټوري آینه کې د سرګو خلیره کې دلته اروزه فلسحاو ملکان مري موږ نه طالبان نه د پنجاکان هغه محترم کرمان صاحب لا ومنل چې دا ملکان مړی دي. تا ولې دا توري عینې چې پر سترګو ایښي دي چې ملکان مرګ ژوبل نه مني له دغه حاجي صاحب کور دیارلس کاسه شهیدان سره د کاري په کور کې اته کاسه شهیدان سره د ابل په کور کې یو نه کاسه شهیدان سره ته ولې سترګې دي داسې پوټې نیولې جار دي سم دا شنې سترګې. وسلام.
بله دې هم سلامونه ونه کې کرامات مې ومنل محمد خپلواک هم د فراه ولایت څخه د موږ په فراه ولایت کې دا پن ول جوړې جوړې د فراه بخش آباد باندې فراه رود بخش آباد باندې نو تا او وکړي چې تر اوسه پورې کارم نه دی شروع شوی د فراه والي ویل دي چې موږ یې کار شو کړی دی یعنې تاسو باور وکړي چې تر اوسه پورې دې کار یې خاص نه دی شروع شوی. زما یو خلام دا ده چې افغانستان دی که هر څوک دی که طالبان ورونه دی که ځینې دي زه ورته دې څه خواهش کوم ځکه چې د خپل په د ایران په دغه کې کټه دي خپل افغانان ورونه دلته تر کوښښونه لاندې کې چې د فرا بندونه چې ځکه چې تاسو موږ د فرا وايي او دوالو کټالب دی که هر څوک دې هر ورور دې کول څه په باور او ته چې دلته ټول غریب خلک دي حیال ته د ماشام لورې هم باور وکړي چې موږ نو څه پیدا کولای په شوا ځوان کارونه نه ست د کاري دي چیرې دا د فراد او جوړ سي باور وکړي چې دا غبا د منځ کبا دا ځکه کده بکوا د شتې کده کوله د فرارو دي که هر ځای من باور وکړي چې دا به کټلې کول زار شي.
هلو سلام علیکم ولایت زابل د ولایت څخه افغان د ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. څخه افغان ولسوالۍ کې نیو چې هي مرکز لرو نه دي روغتیاي خدمات یو شای لرو باید په دې عقل کې شتامه چې افغان خلکو سره یو مشوره او مرسته وکړي په ټول خاک افغان پولیسوالي کې یو قابلیت ډاکټر موږ نه لرو د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو دلته راغلی هغه د ډاکټرې له یو مریض له 2000 پیوړي خلک دومره غریبانان دي ولاکه مخام پیدا کوي ګیز پیدا کوي. و سلام ازادي راډیو نه ډیره مننه دي ما پیغام چې اتمن نشر شي په احترام.
هلو سلام علیکم زه عبدالولید غزین خوتاله سره ازادي دي ته دا پیغام پرېږم چې نن د پنځمه د کندهار سره وڅېږي دا غوښتي تاریخ د باره کې او خدای یې چې ور د غزین خوتاله سره شوسوي حکومت دغه بې پروا دي که څه هم ترام ولاړ دي څوک یې خېز په خپله دې د سړي چې ما ځای مټر ولاړ شي هغه ته دا نه شي ویلی نه حکومت سره دې نشي چې هغه د لاس وباسي اکلای چې هغه مټر نور خلاری نه صفاکی سید دونه قدر خو دې چې دا غل بلغه دا مکر نه شکلاله دا مستان سر ته ودرې نور لا رای لاکه سړی بخلاص وته
زنور ګل شفق د زابل ولایت خاکابوان ولسوالۍ د سربن لکلي زخه د سرقه تماس کین زموږ د خاکابوان د ولسوالۍ لارې انتهایی زیات خرابې دي ټول بار دي د سړکونو بیا خبر وکړه سوي د هغه اوس په دابارو د واورو کې نړیدلې دي نو لهذا تو ځله واوښتلو او د هزار ټول خراب دي یو لودر غواړي چې د لودر تیلو مصرف حکومت په غاړه واخلي ان شاء الله تعالی دا ټول لارې رغېږي باید په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې کارونه شتک شي او السلام علیکم
السلام علیکم زه حسن خالق اندرامه ته معروف سوالی سره تاسو په تماس یم ما د نور پول شوا صدا هره د اسمه د معروف به معروف سره کدی زیات خراب دی دوه واره ما زو سره د زیات په سیر او باید پر وای خوري نو موږ د دوه کنټرول از دې په څلور غا تو کې نه ما د نور پول شوا صدا هره د سړک را پوښ کی والسلام
زه مقبوله جګړنې او دې زمو نو نو چې څنګه پر کې افسرم زموږ ورور زه خوښو بل اخر په خیر کاته شو او دا هغه د تقاوت په خاطر باندې لاړم امر شه دې تقاوت ته جن څنګه او خلکو مونږ سره ډیر بد بد خرجه کړ ډیر هغه په خیر کاته شو ولا څه ورته هغه زموږ تقاوت په څیر خپل مونږ ته پیښې نه دي نو په چیرې نه کوي مونږ تقاوت دا مسلې نشي ځکه انته کمپیوټر کارو هغه خراب شوی څه خبره وکم خبره نه وکړه مونږ ته څه نه درو ظلم روان دي د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ زنه قبلال ځلنه ما او څنګه ته مو وخت د خدای نه درم او دا خلک مو شپه په اړخ مو کوم نو دا دا څه پیشنهاد دي دا تاسو نه عارف وکړه خدای ته امام
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته ځول کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مورست تاسو شهادت غواړم موږ زابل ولایت نورک په سیمه کې نورک یعنی له مرکز در شاجی ولسوالۍ پورې سړک په دوه اندازه خراب شوی ده چې ټول موټران تقریبا په دې سړک کې سیګار وغنه پاتې دي دا ورکشاپ ته دي نو زه له محترم مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي ډېره مهرباني به وي
السلام علیکم عبدالله رضابل خاک افغان څخه خبره کوم له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په تورولو کې له حکومت سره مرسته وکړي دا یوازې د حکومت په وسه نه ده نه د هغو جفه ده دا دوی یو مسولیت دی باید چې دا کار دوی په برخه وکړي ترڅو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي السلام علیکم
السلام علیکم زمحمد زابل خاکافان ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي ځکه چې سنګین کې ډېر تلفات رسول دي باید تلفاتو مخه ونیسي سلام
زه غواړم چې په افغانستان کې ډېر کامیابي راشي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي ډېر جنګونه شوي دي په افغانستان کې او زموږ ولسوالۍ ډېره سخته معاصره ده او ودې ته خپلو کارو ته نه اخلاص حکومت ته دا غوښتنه ده چې دې ته په دغه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي او طالبانو ته پته ورکړي والسلام
سلام علیکم دا بیا هم درور راغلی ورور وغلط نو خو موږ سره مرسته وکړه نه دا وکړه نه ها وکړه کوم یې مو در بازار دی او موږ ما جر راغلی نه خاص لرو نه خو راکې مو وات لرو نه دال لرو کوم یې مو د ولج د لاس مړ سو په کندو سو لایت ځګیر دوی چې څوک هم کاری موږ سره نه کوي چې نو کول لږ ډیر کومه کا سره وکړي نه حکومت کې نه عوام نه رعایت کوي موږ څه وکړو
السلام علیکم زه جمال تخار ولایت اوسیدونکو زمونږ علا ډېر خراب نه ماجر د پاکستان نه راغلی یو ډېر در په درې وځ په سی را خورا کې واده په چر سوړې ده بل سره راغلی نه ګرم لباسونه نه یو شی نه در په در خاک به سری موږ سره دولت نه موشي نه چې کوم کړې خدا حافظ السلام علیکم
من نن ورور تاسو ټول شکایتونه مو واردل په دې هیله چې چارواکو هم ریډل وی او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره اقدام وکړي دغه راز مننه کوم د خپل همکار تای روشان څخه چې تاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې سره ډیر همکاري کوي مخکې تر دې چې د خپل پمانی وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې تاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بیا هم د خبرونی په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانو در سره ویلې کې مشتزنګوي او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي ازادي رادیو خبروي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.